سلامونه ستړي مشه د مخام وو بجی دي ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تو ایم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ڈی 500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي دغه څرخه کالوتکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګزمې په هدف پورته شوې وه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ادعا کړې چې زرینې په نوم د هغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانا نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 368 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږ کال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال افغانستان 15,502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سکال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3,940 ډالر لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې د جګړې ښکېلو لوریو سره له دوشنبې پر ورځې نیم اوربند موافقه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په جګړه ځپلي سودان کې د دغه اوربند هدف خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د زمینې برابرول دي. د جګړې ښکېلو لوریو موافقه کړې چې پر ټاکل شوي وخت به په خپل ځواکونه له روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په ټویټر کې اعلان کړی چې پر دغه اوربند امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب موافقه شوې چې د سودان د دواړو جهتونو د استازو لخوا د سعودي عربستان په جده ښار کې لاسلیک شو. د اپریل په 15 د سودان د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. تیره اونۍ چې د می 13 و نو د HIV د واکسین په اړه د عامه پوهاوی ورسو، دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د HIV/AIDS په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مې وی چې د AIDS نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا HIV د اخته کسانو شمیر 2940 تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1000 نه اتیای تر درملنی لاندې دي. د امی روغتیا وزارت د ورم کال د شمیرو لمخې په سب شویو کسانو کې 2202 نارینه او 1016 ښځې دي. نن مو ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا له وزارت سره تماس ونیسي او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت وایند وعده وکړه چې کای معلومات ترلاسه کړل نو د خبرونې پترس کې به راسره شریک کړي. د ملګرو ملتو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 18 میلیونه او 4 لکه تنه په ایچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پیل تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي. د ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څباندې 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د ایچ آی وی ایډز پر اهمیت، له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د ایچ آی وی د سرایت پر عواملو او د ایچ آی وی پر نشو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینواری دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو، کومه پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود راسره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړو چې واکسین څومره مرسته کولی شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې ایچ آی وی یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په ډیس کې منځته راځي، یعنې وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنی داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې وسه راوتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایروس باندې مبتلا وي د کومګې د تداوی لاندې نیسو، نو دومره کومک کولای شي چې د دې ژوند به بهتر او صحتمند اوسي او د دې مثلا دغه وایروس نور انسانان ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په ایچ آی وی مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولې او دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډیره وخت پورې د دې په مورد باندې یعنی سیړنې روانې وي او لا اوس هم د سیړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او خو خبره ده واکسین هم هغه سي کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې مبتلا ووسی کولی شي چې نور ته د انتقال چانس کم شي، او هغه څوک چې مبتلا نه ووسی په ایچ آی وی باندې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارټنر د زندګۍ شریکې په ایچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي، نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چیرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي په خپل هم د ایچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. آیا واکسین هم دا خاصیت لري همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه څرنګه چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کله چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نوره زمینه سازي کیږي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې همداسې بکتریاګانې او داسې دغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمون معافیتی سیستم قوی وي مونږ باندې حمله نشي کولای. خو کله چې زمون معافیتی سیستم ضعیف شي اپورتونیستیک انفیکشن ورته وي یا موقیبین انتانات ورته وي هغه بیا حمله کوي، نو په دغه حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوی ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمون په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمون په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولای، او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایروسونه وي عموما مثلا کامن کولد وای انفلوئنزا وایرسونه دی یا دغه د کووید وایرس ته یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي موږ ورسره مواجه کیږو زمنګ بدن بیا دغه په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي خو ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي نه پریدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي نو دغه د مخنیوي لپاره نو واکسین یوازینی لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوې انټي باډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادېږي او نه پریدي چې دا وایرس کچیرته بدن ته داخليږي نو د بدن معافیتي سیستم د حمله لاندې نشي راوستلې تر ډیره حدا پورې.
بله د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې پښته چې د خبرونې په ترڅ کې به در سره شریکی کوم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساری د منظور څنګه ده؟ مثلا د ورستي ټټولو ډیره عام ناروغي کورونا و، د کورونا خو یو انسان چې بل سره ناسته پاسته مکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. که دا یو څه توضیح کړي چې په کومو صورتونو کې له یو انسان بل انسان ته انتقال شي.
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنی چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي عموما دغه معلوم وي چې د کومو لارو نه انتقالیږي. کورونا چې وایي یوازینۍ لار د انتقال دا وه چې تنفسي سیستم یې حمله لاندې راوسته او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون ته راتلل مقابل انسان په مصاب کېده هغه وایروس په محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې د ایچ آی وی دا عموما تاریخي داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یې د دې ښکار کوي یا د هغوی د وینې سره په کانټاکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو نو دا انسانانو ته د هغې نه انتقال شوی او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب وي ښځې ته انتقالیږي او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډیر وي یعنی وایرس پکې ډیر فعال وي چانس شته خو په ډیر کم اندازه باندې د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصې لارې لري او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یې تعقیم کړي او یا هغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د انتقال چانس او سرایت چې ډیر زیات دی هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
ستنه
یو ستنه چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعض اشخاص راخلي بل نفر ته استفاده کوي. نو هغه څوک که چېرته په ایچ آی وی مصاب وي نو دا نیډل کدی استفاده کړ او بل شخص استفاده کړ دا وایرس مستقیما هغه ته انتقالیږي. یا د غاښونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاښ دغه کوي یو ناروغ ته غاښ وباسي او هغه دغه راواخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کوي نو د دې د وایرس چانس 100% دی. یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړي پل نه استفاده کوي دغه پل په یو شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی بل شخص ته کدا په استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی. په شفخانو کې په خارونو کې یا د متادینو د طریقې چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي. نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغه دغه هغه ټول لارې چارې چې دغه وایروس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغه د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی. خو وروسته پاتې هیوادونه چې دی هغه د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای، او یا بعضی هوادونو کې شاید د علمی کچا یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی، خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني، او که بیا ناروغي وو پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د پاره معاینات ونه کی، په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی، تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې په مستفاد هوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي.
ډاکټر صاحب، یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده، هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنو کې که څوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې، ځکه چې په اوله کې دا سي اوازه راغلې ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو له لارې انتقالي شي، نو یو ډول شرم دی د ډېرو په نظر. حال دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي، بلکې ډېرې نورې لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقه یا د پل له طریقه، داسې مختلفې نورې لارې هم دي. دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډېره شي، یا هغه څوک چې پی اخته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غم ونه کړي او ورڅخه ضایع شي؟
بله، دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوی دي چې دوی ته د داسې یو ناروغي په سترګه ګوري. مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه، در حال کې چې هغه داسې یو ناروغي و چې کلم پټېدل نو د کور ټوله عذاب پې مبتلا کېدلې، بیا به داسې فامیلونه پرې مصابو. نو دا هم همداسې شکل دی، دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالي، دا یو وایروس دی او هېڅ کلم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتېله وي او هغه به یا غلط کار کړی وي. ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکي په واسطه باندې مصاب شوی وي، ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نه وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړې وي په یعنی وخت کې، نو ممکن د هغې د وجې نه مصاب شي. ممکن د وینه یې اخیستې وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې د هغې سکرینینګ نه وي شوی. نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي، او تر څو پورې کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید ښه په ظاهر او په ښه ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي، تداوی لاندې ونیول شي. خوبی دا ده که دا تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي، نو خو وی دا ده چې بعد نور فامیل محافظه کیږي، یعنی دغه کس که تداوی لاندې ونیول شي خپل به صحتمند ووسی. ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یې وګدوي، لس شل کال اضافه ژوند وکړي، او کورنۍ کې چې ورسره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نشي. نو دا بهترینه لاره ده. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د ځان په مورد باندې چې هر څوک په دې مصاب وي باید پټه نه کړي، د خپل فامیل په خاطر باندې، د خپل دوالو په خاطر باندې ځان ثبت او رجستر کې تداوی لاندې ځان ونیسي، نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي.
تاسو وویل چې که چیرته یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغېدو چانس یې زیاتېږي، همداسې ده؟
بله، اصلا داسې نه کېږي چې مکمل به دا جوړ شي، خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې اوسوک مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي، دا درې سټیج لري دا ناروغي، چې یو اول او دویم سټیج ډېر ښه سټیج دی، خو درېیم هغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو. یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی. ایډز خپل یو سندروم دی چې تقریبا څو مرضونه پکې یو ځای کیږي، چې هغه کې د ګردو فعالیت خرابېږي، د ځیګر فعالیت خرابېږي، د زړه تکلیف پیدا کیږي. نو داسې یو سندروم باندې بدلیږي چې هغه بیا د هغې د ژوند هغه چانس ډېر کمیږي او ډېر کم عمر کوي. نو د دریم سټیج ته نه داخليږي که څوک تداوی لاندې وي، او خپلې کورنۍ کې دا اوسیږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نشي دا په ایچ آی وی مبتلا ده، نورو ته د انتقال چانس حتی بیخي نه وي او یا کم وي. او بل خبره دا ده چې کچیرته تداوی لاندې ووسی دا به صحتمند ووسی، یعنی ډیر زر به په نورو عادي ناروغي باندې نه مبتلا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس به په نقشو خبرې کو، خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخل غزنین خبری کون. سلامونه سروان سبته ته ډاکټر سبته.
سلامت اوسه زبلای سه، مهرباني.
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب ځینی کسان وایي یعنی عموما پښتنه ده هغه کسان هغه معتادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلو لاندې ژوند کوي هر شهر کې تر پلو لاندې ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنی هم لګوي هغه نشي توکي هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناست ولاړې په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقادیږي آیا د غوښتنو للارې او د چټل ځای للارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده دلته په افغانستان کې دا ناروغي زیاته ده او تداوی یې څومره امکانات شته مننه
بله سلامت اوسئ ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبري وکړي چې د معتادانو لیو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولی شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالیږي مهرباني
بله یعنی د معتادینو سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانانو ته ښه توصیه دا ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپلو کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشي تو کې استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا ووسی ممکن دا ټول ملګری دوی چې کوم دی دوی مبتلا کی دلته په کابل کې مخکې داسې و چې معتادین ته هر ورځ دوی ته نوي نوي سرنجونه توزیع کیدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او کنه به وي دا هم د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس کې چیرته یو نفر په مبتلا ووسی چې نور ته د چانس پیدا نه کی او د دوی د طریقه کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایروس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقه نور ټولنې ته سرایت ونه کړي نو معتادینو کې د یو نه یوازې دا چې اچ آی وی چانس ډېر دی نه نورو داسې وایروسونو چې هپاتایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړی سپین زیړی د دوی وایروسونو چانس هم پکې زیات دی
ډېر مننه ډاکټر صاحب بل مسله دې نه خوې ده څنګه به پوه شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما دا سی وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکې دوی لسلور هفته هغه څوک چې ته دا وایروس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وی او دا په دې وایروس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په وایروس ته اراز ولایم ورکې چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکې چې ټوخی وي ستونی درد وي سر درد وي خستګي وي دانه په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا دا سیم ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چیرته پیدا شي دا په دې معنی نه ده چې دا په ایچ آی وی مبتلا وي ممکن دا سنور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکي نو خو خبره ده د دې کې بیا دا سیم دي هغه اشخاص زیاتره په کې دا سیم دي چې بيخي اراز نه ورکي خو تر ډیره بریده پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مسله وایروس ډیر وده وکي او ډیر رشد او نمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نه رسته چې کله معافیتي سیستم ضعیف کیږي بیا اراز ولایم شاید ډیر په شدت من سره شي چې پاغي کې اورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمي کفایت د وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پرسو په پکی وی زړه ادمي کفایت په کې من سره زی نو ناروغ بیا یو شدید حالت ته برحالي ته داخليږي
بله سب نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل باید څوک باید خامخا ډاکټر ته ورشي
بلې خو خبره دا ده چې یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاص سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا ووسی او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه دوامدار وي او تبه دوامدار وي او ټوخی دوامدار وي او حتی بدن باندې بعضی زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضی اشخاص دي مزمن حالات لري نو دې کسانو ته خبره دا ده چې یو ځل د مراجعه وکړي د دې ټیسټونه ډیر اسان هم دي په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډیر اسان دي او هر ځای کې قابل د اجرا دي ممکن بعض ځینو کې ورته مفت وکړي په کلینیکونو کې نو چې وایي کې یو ټیسټ دی عادي ټیسټ دی او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي نو ښه خبره ده که څوک ځان مشکوک کیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خو نه خسته بیا ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکې چې داغه به تداوی او هغه تداوی په نتیجه نه ورکې او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې قسم داده تاسو اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې دی ایچ آی وی ناروغي پکې معلوم شي یا ناروغان پکې تداوی شي تر څه حد پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او تداوی لپاره په ولایتو کې موږ الحمدلله ښه کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب بخښه، تشخیص ډیر په اسانه کیږي ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په حتی د ولسوالۍ په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ د 15-20 دقیقې وخت نیسي، وینه مخستل کیږي او د دغه د خلیل لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او حتی په زیاتره ځینو کې فری دي، یعنی ما که یاد وری وکړ زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او وایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته وایي، ممکن ډاکټر تاراز ولای مو وایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې وایي کی هغه سوچ په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلاً معلومات نه لرم، د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي غوښتل تاسو سره شریکي.
بله، که راشو د موضوع ته چې بیا هم د واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟
د ایچ آی وی لپاره موږ عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات وسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووید واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 نه هم زیات وي، یعنی 1900 شپږ کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسی ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې کچیرته د خلکو سره کانټاکټ ولري. نو هر ایج کې وی ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او د دې لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف او وي د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انتانی ناروغ متخصص ډاکټر نظیف شینوار. که تاسو هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولای شئ. ټلیفون راوکئ، د آزادي رادیو د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم: 00-420-212-1500. یو بلش میره ده 00-420-212-1500. ډاکټر صاحب، که څوک په مبتلا وي په دې ویروسو باندې، بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، دغه د واکسینو په مورد باندې خدا سي چې هغه اډلټ ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1900 شپږ کلونو ترمنځ وي، د دې نه پورته وي. د نه ښکت کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی د هغوی لپاره یعنی ډیر مهم دي. نو ښه خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره یعنی ښه دغه دا ده چې د مخنیوي لپاره ښه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی او په فامیل کې داسې څوک ولري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، نو د هغوی لپاره ښه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي، د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنځ یا سل غوندې دوامداره معالجه پکار ده او کنه د لنډ وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلې، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي. کله چې لا تداوی لاندې نیول کیږي، دوی ته پی سی آر کیږي، پی سی آر کې به د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس فعال وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامدار ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم مونږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انزار مونږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شو د دې دوا دوست کې مونږ لکه کمواله راوستلې شو، یعنی په میاشت کې یو دفعه ورته هغه کم زرقي لارې کني سو تداوی لاندې یو په میاشت کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاشت کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته. نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې مونږ د تعقیب لاندې نو سو زیاتره دواګانې داسې دي چې د ورل د طریقې چې د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا ورسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د آزادۍ رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کیو.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسې په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کیږي چې وایي ایډز اصلا قطعی درمل یا دوا نه لري، همداسې ده کنه؟
بله، داسې یعنی ویل شو چې ایس قابل د دینه لچ مکمل لمنځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سرجي کې یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي. نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونه نیول شي، ناروغ او وایرس فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او د معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور نامو حجرات لمفوټی لمفوسایټ هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه، یو سندروم دا دی چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حمله لاندې راولي او ډیر زر د سیو ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوی او داسې یو سنشته دی چې هغه وشي او دا وایرس مکمل لمنځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري. یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا لمنځه یوسي، خو تداوی ما مخکې مداوري وکړه چې تداوی کومک هم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر ډیر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي، داسې ویل کیږي چې په خپل ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي، دا خبره څنګه ده؟
بله، همدا څه ده. ما دا خبره ډیره مهمه ده، معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپل دا وایرس زمونږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ وسی که موږ باندې بل وایرس او بکتریا زمونږ په بدن باندې حمله کوي، دا غي په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي. نو کلم چې دا وایرس بدن ته داخليږي، معافیتي سیستم ځپي، او معافیتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وکړي، نو بیا همدا لاره مسایده چې یو عادي انتانم د انسان د مرګ سبب کیږي. یعنی هغه به نشي کولای چې دا غي په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنگ وکړي او یا د انسان بدن دغه بکتریا یا وایرس نخلاص کی. نو بیا هغه په خلاص زړه باندې چار اورګان کې هغه ته وسیږي، لکه عموما موږ کوو زکام وایو یا اسهالات وایو، هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ ته راځي په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم هم هغه لمن زوري یا د دواګانو په واسطه باندې مغه خکیږي. خو که څوک په ایچ آی وی مبتلا وي، معافیتي سیستم یې هیڅ توانمندي نه لري، نو د یو عادي بکتریا یا د یو عادي میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکولی شي. یعنی د مرګ د لپاره زمينه سازي کوي ورته یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت لپاره د وایروس چې د زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافيتي سیستم ځپی او بیا غو په اسانۍ باندې خپل کار کولای شي.
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری. اوس یو اوریدونکو لرو د سټوډیو سره وصل یاس مې ربانی کوي قاری صاحب پښتون. قاری صاحب پښتون مهرباني کوي مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. نه پېژنم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. قاری صاحب پښتون تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو. نو ستاسو نه پېژنم چې تاسو ولې خبري نه کوي. خیر ده دوباره ټلیفون وکي. بله لکه چې ټوخی درغلی دی. خیر یو څه به درته انتظار هم وکړو. قاری صاحب پښتون خو خیر ور بسو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینوارې د موجود درمل چې اوس شته د ایچ آی وی لپاره دا تر اوسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري؟ آیا داسې مرحله ته سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي؟ تاسو مخکې ویل چې د انسان عمر اوږدوي، دا پوښتنه په دې خاطر کوم.
یعنی د منګه وایو چې چیرته دغه شخص په ایچ آی وی مبتلا وي او تداوی لاندې نیول کیږي، دوی ته دوامداره دوا ورکول کیږي. خو بیا داسې یو وخت راځي چې که د دې منګه غټ معاینات ورته وکړو، پی سي آر ورته وایو، او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو، که چیرته دا اندازه ورک شي، یعنی تکثر ورک شي، فعالیت ورک شي، بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لږ کموالی راولو. ممکن موږ هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن موږ په افتوار یا ډیلی ورکو، هر ورځ ورکو، دا کولای شو موږ د دې د مقدار کې کموالی ورته راولو. یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کموالی راولو. هغه دوز چې وسار هفته ورکو ممکن په میاشت کې یو دفعه ورکو ورته. هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص موږ تداوی لاندې نیسو، نو هغوی ته موږ پی سي آر کوو، او هغوی پی سي آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري، نو هغوی ته دوامداره دوا ورکول کیږي او تعقیبیږي. یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي وایروس کچیر تم پاتې شي او تداوی لاندې ونیول شي، نو ممکن په یو وخت کې فعالیت شروع وکړي، او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي، نو موږ دا بدون د تداوی نه پرېږدو.
بله صاحب مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې آزادي رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو مې ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
اغه وخت چې تا پرمناره ولې سروان سازما تلیفون قطع و؟
شه سیده مهرباني.
تشکر. اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکم. بیا ډاکټر صاحب سه دوی پوښتنې لرم. لږ نظر دا دی سروان صاحب، زموږ څه دا زموږ اناناتو او رسومو زموږ اصلا هغه زموږ لارم را سبرکه کړی ده، ا د تبابت لارې هم را سبرکه کړی ده. زه په سین کې نو کوي لوړ انسان يم. دیش کاله مخکې اصلويش کاله مخکې خلکو په یوې بمبې یعنی 50 پېچکاری هم کولې، په یو سکرنج باندې، په یوې ستنې باندې 50 پېچکاری، 40 پېچکاری هم کولې. نو د دغه څه هم لکه ډاکټر سوچو ویل دا مرزونه واقع کېدل، او خلک 40 کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرزو خبر نه و. او دا اوس ډیر خلک داسې څه سروان سره چې د خپل مرز د ایشایي دوی فکر کوي چې یو د جنسي مقارب بدلاري دا انتقالیږي. ډیر خلک وسم په قرا او قصباتو کې اغایي نه لري، که څوک په دغه ناروغي اخته وي د شرمې پټي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري، باید د کتابي د نگاهه د حدیث ته نگاهه شاله سلام په دې باره کې حدیث هم دی راوړي دي. د دې ناروغي باید خلکو ته اغایي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو سند ده، بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وی ناروغي دا شیدا مداوا خو همیشه به تر تداوی لاندې کبه دا دوا وخت پي خوري او یا همیشه به تر تداوی لاندې کبه دا دوا وخت پي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي دغه پښتنه می ده او بل پښتنه می ده دا ویل چې بیل به ستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالیږي یعنی که یو نر شزه یعنی خانوم شزه دغه نر کدا شي چې په یو سرخان باندې سرکشینی په یو کټوري کې وبسر وچی یا په یو کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالیږي کنه انتقالیش.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب تاسو د قاری صاحب خبري واوریدې قسم زینو موارد ته تاسو مخکې اشاره کړې ده خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای زیات شي د دې ناروغي په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده. د تداوی په مورد باندې خبره ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهواري کې ورته او یا دوی میشته د پاره لس دوزه ورکه ممکن هغه ورته د دوو میشته د پاره درې میشته د پاره وغځي نو تداوی هغه بیا داس خبره ده چې یعنی دوامدار باید دوا واخلي زمونږ تاکید دا ده چې دوامدار دوا واخلي او دوامدار باید د مسول ډاکټر سره چې هغه د عموما په زمونږ په ایچ آی وی سنټرونو کې متخصصین انتانی موجود دی هغه سره په مشوره باندې مختلاټ شي او دویما پوښتنه د فکر کې مثلا مثبت وی هغه سره په لاس ورکولو ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناشته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالیږي انتقال چانس یوازې هغه دغه چې مثلا د جنسی لارو دی چې کولای شي چې یو خزه مساوي میړه ته انتقال شي یا میړه مساوي خزه ته انتقال شي دا چانس شته دی د جنسی لارو څخه د وینې څخه مثلا ډایرک انتقال دی چې هغه د هر ذریعہ باندې وی کې اوسوک په چاوي مبتلا وي نه خونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمی کی او د دې نه خونګر نه بل څوک استفاده وکي او هغه په دغه لاس زخمی کې دغه وایروس انتقالیږي ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې دغه سره په غیږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالیږي یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالیږي چې شریک نیډل استفاده کی او یا سلمانی نه انتقالیږي چې یو زمنګ سلمانیان د نیډل او دغه پتري او د شین باید یا نوی استفاده کی او یا تعقیم کی او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي یا غاخونو ډاکټران چې د یو شخص غاخ او باسي او مغه وسیله راوخلی او بل مریض ته استفاده کوي نو دغه د انتقال چانس ډیر زیات دی.
بله سپ البته د قاری سپ پښتون څو پښتنې نور هم پات دي خو طریق مخ کې یو سب شوی پیغام چې اوریدونکو د شیبه را واستو د بسره وورو بیا به په خبري وکړو.
سلام علیکم محترم تاسو ته ډاکټر سپ د ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. محترم کابل نه اړیکې نیولې مصطفی ما ډاکټر سپ نن د پښتنه ده چې که څوک په مزمن تور زیړی یا ایچ بی ایس باندې اختوي هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي او په بخښنه سره چې ما خبرونه وروسته واورېده او د ایډز د کوم لچسنه پیدا کی لامل شي ده او درملنه هم لري کنه.
بله سب مننه لدی اوریدونکو نو وس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مساوي یا تور زیړی باندې مساوي هغه چانس ځکه ډیر زیات دی چې هغه وایروس هم د انسان یو سیستم تخریبې چې هغه ځیګر دی کلم چې ځیګر موفقیږي ځیګر یو حیاتي عضو ده په بدن کې چې ډیره وظیفې مختوړي او کله چې ځیګر موفق شو په بدن کې د ډیرو مشکلات سره انسان مواجه کیږي نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي او نوموړی کوی چې ایچ آی وی خپل مخکې مونږ ویلي چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبی او یې له منځه وړي نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې وو او دغه طریقې انسانان ته انتقال شو وز د انسانان نه انسانان ته انتقالیږي چې د انتقال لارې باید دغه نه مخنیوي وشي چې د شریک ستنې څخه استفاده ونشي د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر د پاره استفاده وشي او همدارنګه ډاکټر سیبان چې د خپل وسایل نه یا جری وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي هغه څوک چې ایچ آی وی لري ایچ بی ایس لري ایچ سی وی لري د لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجری لپاره یا د عملیاتو لپاره نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي او دا کیږي عموما زموږ په هیواد کې خدا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات زی خو فکر کوم د غاښونو ډاکټربان شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولي کې چې تلاټ شول دا ټیسټ وکوي نو رسره دغه خو باسمه نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلن پوهاوی نشته ده موافقه د ډاکټر سره ونه کړي او ډاکټر هم مجبور شي چې به د ټیسټون خپل پروسیجر سره ورسوي نو ښه خبره ده چې ډاکټر بان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سره سرجری یا جری پروسیجر سره ترسي مخکې دا غنه کده چې ستونه وشي دا به دوه غټي ولري یو به دغه شخص ته چې کم شخص ته د وسیله استفاده کیږي د دې لپاره او بل خپل د ډاکټر صاحب لپاره ډیره مهمه وي چې د دینه بپو وسی چې دغه نفر کې ایچ بی ایس ولري ایچ سی وی ولري ایچ آی وی ولري نو هغه سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وینه لري
bale تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلیدای شي آیا په خپل هم د لکه څنګه چې مشاوریدل دي چې تور زیړی یا د زیړی ځینې ډولونه په سرطان اوشته شي دا هم په دې شکل سره دا وکنه یو بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوري
نه دا سمانوي چې وایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دا په تور زیړی اصلا دا خپل هر څه جدا جدا نوې لري یار دا وایروس خپل کورنۍ نه لري یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کوم کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري نو دا په دې معنی چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیف دی او هغه دغه وایروس د پاره زمينه سازي کوي چې ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي یعنی خپل دغه یو وایروس نویت بل تناوړي خدا د چانس د دالې کې سالم شخص ته انتقالي ممکن دغه معافیتي سیستم قوي وسی او تر ډیره بریده ورسره مقاومت وکولی شي حتی دا سم کیږي چې دا تور زیړی خپل یو وایروسي ناروغي ده بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس لمنځه ویسي او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته چې اوسوک ته د ویلاندې ونیول شي او بيخي خشي خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوري هغه داسې ده چې د ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپل دغه نارمل حجرات په سرطانی حجرات تبدیل شي او موږ ورته بیا هپاتیک سلولر کارسینوما وایو یعنی خپل دغه حجرات په سرطانی حجراتو بدلیږي
bale dera manana qadarman awridun ko tasil azadi radio rokhtiya de shwan shtamani program awre pa de program ke de hiv aw aids par khabari ko khusan de virus pa vaksino jaghi sho zamushmel made dr nazif shinware lalande khabarti awrusa be aham dar saray
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب مخکې قاری صاحب پښتون ویلوي یو وخت په خلکو لويستنې 500 کسانو ته پیشکاری ورکوله خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وي هغه وخت خو ایچ آی وی نه و کنه ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده یو دا مسله ده او بل آیا دا مسله لدی سره ماړل لري نوري ناروغي خو به یو وخت ممکن دي انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات او وس ورس په ورس کم شوي ده کدا خبره ده سینه ده مهرباني
ایچ آی وی که مونږ وایو چې نو دا بس ځکه صحیح نه وي چې دا نه تلسمه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 او یو هم کال کې البته تشخیص شو یعنی البته معلومه شو چې البته منتقل شو دی او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو
خو یعنی کډیر وخت یعنی دا ډیر درې یا څلور لسیزې کې چې خلک ورسره بلد شي ودي منظور می داده
بله نو دغه داله چې یعنی انتقال چانس یا هغه وخت کې مو ممکن خلکو معلومات نه لرل او کسب تنه مړ شوی وي د چا وینه خلک شاید فکر کړي وي چې د بل ناروغي د وجه نه مړ شوی وي همداسې کده تور زیډی نه مړ شوی وي فکر کړي وي چې د بل ناروغي یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت پوره شوی وي خو دغه داله چې دا یو هغه وخت شاید انتقال کړي او سم انتقالیږي او د دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح خلک وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم سل فیصد د همدې طریقې انتقالیږي مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقې انتقالیږي یعنې د وینې د لارې د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالیږي نو دا مهمه نه ده چې مونږ وایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالیږي او دا یو شرماوره ناروغي ده اصلا ناروغي چې دا هر نوع ناروغي چې د الله طرفه د انسانانو ته پیدا کیږي او الله بیا بعض لارې چارې انسانانو ته خودلې دي چې هغه تداویانې دي او په بعضې کې به مونږ پاتیم راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي یعنی بدو حالاتو کې لکه چې وي چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلی ده په دې نه دا توان مندلی شي دې لپاره داسې یو تداوی او داسې یو واکسین جوړ کړي چې سل فیصد دا له منځه لاړه شي نو تنه په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې نور هیڅ نه و دغه نه لرو ورته امکانات نه لرو
ډاکټر صاحب یو مسله بل چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي کمپیوټر ته ورشي درملتون ته ورشي اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډیر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کی چې خپل ستنه بدلی کړي ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دي ناروغ ته ستنه لګوي عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي کله شي په یو کې په ایچ آی وی اخته کسان وي همداسې په زیړی باندې اخته کسان وي چې هغه هم په دې شکل سره انتقالي شي
بله همداسې ده یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو حالت موجود وي او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالو کې هغه به هم داسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ د سیبان او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري ممکن یو چا د وخانه خلاصه کړي وي او هغه نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ځرقیات وکړي په دې هغه په دې نه پوهیږي کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستن راواخلي څو اشخاص ته استفاده کړي او هغه وقت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي روغ شخص ته نه لګي نو ممکن په هغه لاسو کې یو نفر ایچ آی وی ولري او دغه لاس واړه په دې ایچ آی وی باندې مبتلا کی یا یو نفر دوی نه ایچ بی ایس ولري او دغه لاس واړه په ایچ بی ایس مبتلا کی او د دې د طریقې سل فیصد د انتقال چانس موجود دی یو فیصد مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی یعنی دا به صحیح نه وي نو د دې په مورد باندې زمونږ خلک دغه دا دی چې خپل وزارت صحت عام د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمينه سازي مسایده شي دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې دا سکار کړي څوک هم وګوري چې د یو ستنه راوخلی بل ته ولګي او یا په داسې وخت کې چې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خو باس یو ماغه وسیله چې د وین نه د پاکه کړی او یی تاقیم کړی نو وسی او بل مریض ته پیغام خو باسي د په مورید باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختی سبب کیږي کلم چې یو نفر په یو جامعې کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کولای شي او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسي د پیشرفت وکي او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي
ډیر مننه سلامت اوسه اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه لطفاً یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته مهرباني تاسو له استودیو
څخه
مهرباني شاه صاحب مهرباني کوئ
لطفاً دغه موضوع بس چیش که دی پا چیش بانی
خیر تاسی لموضوع خبر نیست نو خیر دی رادیو واوری د نورو خبرې اړ اقل واوري مننه بل اوردون کله رو تاسې ځان راو پیژنې آزادی رادیو لستیدیو سره وصل یاست. آزادی رادیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروگرام. مهربانی مهربانی کوی صاحب، تاسو لستیدیو سره وصل یاست، خو خیر لکه چې خبری مو نه کړې. یو بل اوردون کيمشته د ته به ورشو که د خبری وکړې شوې خو خکې نه بیرته به ورشو ډاکټر صاحب ته. مهربانی کوی صاحب. مهربانی صاحب.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم سروان صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
یو مننه، خوشاله و چې او مننه غږ مې درځي محترمه.
بله بله، ستاسو غږ راځي، خبری وکې.
مننه، خوشاله و چې البته ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کوم. سروان صاحب، یو وخت دغه یعنی دوه درې کاله مخکې تقریبا دغه بعضې کلینیکو داسې هغه د روغتیا پالانو تقریبا دا به راتلل، د بعضو کلو بانډو کې به داسې دا دوکانونه به وسي، بعض یو کې به د خلکو ته آګاهي ورکوله. تقریبا دوی به داسې یو عجیب غریب خبرې کولې، به غواړم تقریبا دوی به ویل چې دا بعضې نران نر سره جنسي اړیکې نیسي، یعنې داسې بدا پال کوي، بیا دغه هم دا ایډس پیدا کېږي، ایچ آی وي پیدا کېږي. نو په دغه وخت مې ډاکټر صاحب یو سوال و، تقریبا پوښتنه مې کوله چې دا خو به یو بدبختي داسې وګوره، دغه موږ اورېدل یعنی موږ ته به یې آګاهي راکوله ډېرو خلکو ته. نو دغه کلو بانډو کې به موټرسایکل ګرځېده، دغه بعض یو کې به دوکانو ته دغه هغه ته به ورته، دغه یو خلکو ته به یو توصیه کوله چې دغسې کارونه ونه کړي. تقریبا دغه یو عقل باندې نظر مې و.
ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب، مهرباني.
یعنی دا کار شاله کار کړی وي، شاید هغوی درست معلومات ونه لري په دې مورد باندې چې یوازې دا وایروس راواخلي یا دا ناروغي راواخلي، او په دې یو فیل باندې چې همدغه فیل څوک کوي دا به په ایچ آی وی مبتلا کیږي او یا به ایچ آی وی نورو خلکو ته انتقالیږي. ولې د انتقال لارې دا یعنی دا نشو ویلی چې د دې لارې نه انتقالیږي، یعنی دا وایروس کې یو څوک ولري او دغه فیل بد فیلي کوي نو د انتقال لارې چانس ډېر دی. په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي، او د سکس د لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وي. نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوی شوی دی، او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کېږي دا کارونه. خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده، دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ ته راځي. دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې دا باندې مبتلا شي، خو د کومې لارې به مبتلا کیږي؟ ممکن د یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي، ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې، ممکن د یو وینه واخلي، او یا داسې وي چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې. نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده، او دا د دې سبب دا نه دی، دا د انتقال لاره ده. سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي، هغه نه نورو اشخاصو ته د هغه مخصوص لارو څخه چې د وینې د لارې ده، د نیډل په واسطه ده، او یا د جنسي لارې نه د انتقالیږي. نو د انتقال لارې مشخصې دي، او داسې نه شو ویلی چې یوازې همدې بدفیلۍ نه به انتقالیږي او همدغه خلک به مې مبتلا کیږي، نور اشخاص نه محفوظ دي. نو دا به هغه څه وي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي، او خلک به د خلکو د ځان په مورد باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکې مده کارونه نه کوم، نو ممکن په دې مریضۍ باندې مبتلا نه شم، در حال کې شاید د داسې یو حالت سره دا مواجه شوی وي چې دې وایرس باندې مبتلا شوی وي، او د ځان په مورد باندې هیڅ نه دغه ونه کې اقدام ونه کړي، او نه د ځان لپاره معاینات وکړي، او که چېرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باور هم پرې ونه کړي. نو دا غلطه خبره ده. ښه خبره دا ده چې دا وایروسي ناروغي ده، یو ناروغي ده، او کېدلی شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب وي، بل چا ته د هغه مخصوصو لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډېرې خبرې وکړي.
بله، او وروستۍ خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب، مخکې تاسې د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار ده یا بل چا ته پکار ده چې دې برخې ته توجه وکړي، چې لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده که څوک ځي په یو ځای کې غواړي ستنه ولګوي، نو دی په خپل وګوري چې ستنه نوې ده، ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی. که خلک هم دا کار وکړي، هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنه په زړې ستنې باندې پیچکاري وکړي.
بله، دا مهمه خبره ده چې خلکو ته موږ دا پیغام ورسوو چې که چېرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي، پیچکاري کوي، نو ښه خبره دا ده که پیچکاري نوي نه اوسي او د پلاستیک نه نوي دا پتن خلاص نه کی او خلاص وي، هغه باندې هیڅ کله موافقه ورسره ونه کی، او که چېرته سلمانۍ ته ځي هغه ته ووایي چې نوي بلیډ ورته استفاده کوي، هغه به ټول 100 روپۍ قیمت ولري. که چېرته یو غاښ ډاکټر ته ځي نو ورته ووایي چې د داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تعقیم کړی اوسي، او یا بعضی داسې وی چې یو شخص د ځان لپاره تنه استفاده کولی شي او سمقدر پیسې و پیرزي. نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ ای وی نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو داستاري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتل شي دغه مورد باندې چې د دې په مورد احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شنوار د انتانی ناروغي متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي.